دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما مامورانو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیټې له غړو سره کتلې دي. د یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې راغلي، په داسې حال کې چې یونما د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو ملاتړ کوي، د مذاکراتو د پیل کېدو نه مخکې د تشدد کمول لازمي دي. که افغانان ورنه وغواړي نو دوی چمتو دي چې هر ډول تخنیکي مرسته وکړي. په کابل کې زمونږ خبریالوای داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت او طالبان د قیدیانو د خوشي کولو په سر هم نظرې نه دي. توقع وه چې د سولې مذاکرات نن د یکشنبې په ورځ به دوحه کې پیل شي، خو د قیدیانو د خوشي کولو په سر د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله غونډه ځنډول شوې ده. د یونما په بینه کې دواړو خواوو ته خاص شوی چې د مذاکراتو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. زمون خبریال وای چې د مذاکراتو د ځنډ یو بل وجه دا ده چې حکومت د طالبانو له قید نه د امنیتي ځواکونو د ټولو غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي، او طالبان هم بې قیدو شرطه د خپلو ټولو 300 قیدیانو د ازادېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا طالبان لا تر اوسه پورې د جمعې په ورځ د سولې د مذاکراتو په باب د قطر د دولتي چارواکو سره د افغانستان د خارجه وزارت د سرپرست حنیف اتمر د تلیفوني خبرو په اړه څه نه دي ویلي. اتمر له قطري چارواکو سره دا خبره په داسې حال کې وکړې چې طالبانو د اشرف غني له حکومت سره له مذاکرات نه ډډه کړې، او وایي چې دوی یوازې د بین الافغاني ډیالوګ د شتر لاندې چې د افغانستان د ټولنې مختلفې خواوو کې برخه ولري مذاکرات لپاره چمتووالی لري. د جمهور رئیس اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر وړاندیز کړی چې طالبان دې په موجوده سیاسي نظام کې مدغم شي، خو طالبانو د حکومت دغه وړاندیز پخوا رد کړی و. ملګرو ملتونو د افغانستان په حکومت باندې غږ کړی دی چې د بشري حقوقو د فعالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتونو په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په کابل کې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې د بشري حقوقو نه فعالان او مدافعان وژل شوي دي. ویل کېږي د طالبانو یو قیدی چې په دې وروستیو وختونو کې د حکومت له زندان نه آزاد شوی او په خپل کور کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. تر اوسه لا دغه وژل شوی قیدی د هویت او د پیښې د ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي هوایي چلن اداره وای چې د کورونا د کوینس اوبای ویروس خپرېدو له امله سکهال د هوایي پروازونو د بندیدو په وجه ورته 2 میلیونه ډالر تاوان وخته دی. د افغانستان د اریانا هوایي شرکت نه علاوه د کامیر په شمول دوه نورو شخصي هوایي شرکتونو ته هم زمالي تاوان اوخته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس محمد قاسم مفای د شنبه په ورځ په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د نظامی تشنج لامل هم له کابل نه نوې ډیلی ته د هوایي پروازونو د ځنډېدو لامل 40 میلیونه ډالر تاوان رسیدلی و. وفای ویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ به هوایي پروازونه سبا د دوشنبه په ورځ سره پیل شي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو جنگیالو د ځپلو لپاره د پاکستان د پوځ شپږو کلونو نظامی عملیاتو په موده کې د غسیم خلکو ته زخ زیات مالی او ځاني تاوان اوخته دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تر اوسه سره چا د تاوان د معاوضې په اړه مرسته نه ده کړې. د امریکا غ خبریالان عدنان بیټانی او نایلا محمد په خپل رپورټ کې وایي چې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دغه غرنۍ قبایلي سیمې ډېرې برخې تباه شوې دي. زیات شمېر خلک مجبور شوي دي خپلو تباه شوو کورونه وزي او په بله خوا ولاړ شي. د پاکستان پوځ د عملیات په 1993 میلادي کال کې پیل کړی و. کوم کډوال چې د افغانستان د خوست د ولایت نه او یا لژن نورو موقتی کمپون نبر تر آسان شوی دی وای چې حکومت ورته سر دو بابا خیمی ور کړی دی نور وسره هیڅ مرسته نه دا کړی د ملګر ملتونو د بشری حقوق کمیسون وای چې د پاکستان د پاو د دوامدار عملیاتو او هوایی بمباری په وجه له 1500 نه زیات قبایلان مجبور شیو چې له خپلو کورونو نه وتښتي د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکي په دې باور دی چې د مرستې زیاتره پیسې د خودغرضه او بډوخورو چارواکو په جیبونو کې لویدلې دي متحده ایالاتو پاکستان ته له دې بابته 3.3 میلیارد ډالر ورکړي او د پوځي عملیاتو د اجرا کولو لپاره ورته 15 میلیون ډالر نور هم ورکړي له بلې خوا ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس سعودي عربستان ته سفر وکړي د رویټرز خبری اجانس رپورټ ورکړي چې جنرال جاوید قمر باجوا واړی ریاست د سفر په وخت د کشمیر په مسله باندې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د مشرانو ملاتړ حاصل کړي اجانس وایي که څه هم چې پاکستان او سعودي عربستان د امنیت په برخه کې لډیر نږدې مودنه نږدې اړیکې ساتي خو د سعودي عربستان مشران د کشمیر په مسله باندې د هند ناراضه کېدو لوري د پاکستان سره د مرستې په اړه زړه نازړه دي سعودي عربستان وړم کال پاکستان ته 3 میلیارد ډالر ورکړي او تیر کال د خامو تیلو د مصارف د پوره کولو لپاره ورته 3.2 میلیارد ډالر نور هم ورکړل د رویټرز اجانس وایي چې سعودي عربستان دا وخت په خپل له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او د پاکستان نه غوښتلی دي چې بیرته دې ورته 1 میلیارد ډالر ورکړي د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د پاکستان د مرکزی حکومت تر کنټرول لاندې د احتساب د ادارې یا نیب لخوا هغه ته د حاضرېدو حکم د لاهور په هایکورټ کې چیلنج کړی دی د اختلاس په یوه دوسیه کې د نواز شریف د نیولو وارن جاری کړو د نیب اداره چې سمو د مخ کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د بندولو او رشوت خورو مامورانو د محاکمې غوښتنه کړې وه له هایکورټ نه غوښتي دي چې نواز شریف فراری مجرم اعلان کړي اروپای اتحاد او د بشري حقوقو د څار ادارې وایي چې د پاکستان د حکومت د احتساب اداره د وخت حکومتونه د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره استعمالوي خود پاکستان حکومت په دیاړه لګول شوی ټول الزامونه رد کړی دي د امریکا متحده ایالاتو د لبنان د حزب الله د وسلوالې ډلې په خلاف د لیتوانیا د حکومت لخوا د بندیزونو لګولو هرکلی کړی لیتوانیا چې د اروپایي اتحاد غړی ده حزب الله یو ټیرریسي سازمان اعلان کړ د لیتوانیا حکومت وایي چې د حزب الله د سیاسي څانګې او پوځي څانګې ترمنځ تمیز کول مشکل دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل د اروپایي اتحاد له نورو غړو نه هم غواړي چې د حزب الله په خلاف عین شان اقدامات وکړي د امریکا د خارجه وزارت په بیان کې راغلي چې د متحده ایالاتو نهایي هدف دا دی چې د اروپا په خاوره کې حزب الله له هر ډول مالی فعالیت نه منع کړي په هند کې په مسلسله توګه د څو ورځو برساتي بارانونو د ورېدو نو وروسته د دغه هیواد په شمالي جنوبي لویدیځ او ختیځو سوبو کې تباه کوونکي سیلابونه راوتي دي لاتو میلیونه زیات خلک بې کوره شوي دي او څه کم 200 کسان مړه دي د نیویارک د پولیسو اتحادیې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د خپلو غړو د ملاتړ اعلان کړی دی یو جاپانی کشتی چې خام تیل په کې بار دی او له تیر یوې میاشتې نه د مراسش په ټاپو کې بند پاتې وه د شنبې په ورځ دوه ټوټې شوې ده او په اوبو کې ډوبه شوه د امریکا په متحده ایالاتو کې سږکال د کورونا د کوډ-19 وبایي ویروس د خپرېدو له امله امریکایانو د معمول برخلاف د روغبړ په وخت د لاس ورکولو عادت پریښی دی په هیواد کې د سولې او سوکالۍ په امید د ننګرهار د ولایت نه د سایکل سوارانو یو ډله چې له 14 ولایتونو راغلی د شنبې په ورځ د سایکل چلولو مسابقه شروع کړه دا ډله غواړي چې د کابل په لاره ځانونه پروان او پنجشیر ته ورسوي او دا هم یو وروستی رپورټ د ان بی سی تلویزیوني شبکې د شنبې په ماښام رپورټ ورکړ یو 30 کلنه امریکایي میرمنه ویکټوریا فریډا او د هغې 50 کلن میړه لارنس فریډا د کورونا په ناروغي باندې د ښه کېدو وروسته د خپل یو 50 کلن زوی جان فریډا لمړین وروسته صرف 2 ورځې وروسته مړ شو دواړو 2 شپېته کاله پخوا واده کړیو او یو ځای د نیو جرسی په ایالت کې اوسېدل د نیو جرسی گورنر فیل مارفی د زوی د فراق او درد نه د دغه دوو امریکایانو مړینه یوه فوق العاده تراژیکي پیښه وبلله دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نو اوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ درنو اوریدونکو تاسې مخکې په خبرونه کې هم اوریدل د جنو سرچینو په خبره ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات سبا په دوحه کې پیل شي. که څه هم افغان حکومت د طالبانو د پاته تلور سبا بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړي، خو دغه مذاکرات بیا تر یوې نامعلومې نیټې ځنډیدلې دي. د بلې خوا طالبانو یو ځل بیا ویلي چې افغان حکومت سره د یوه نظام په توګه نه پیژني. نور حال
په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغه څلور سوه طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې چې له امله یې بین الافغاني مذاکرات ځنډیدلي دي. تر دې مهاله د دغو بندیانو څخه اتیا تنه آزاد شوي دي، خو لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به دغه مذاکرات پیل شي، او په همدې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د قطر د لومړي وزیر لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو د طالبانو د بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پیلیدونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې پیل شي، ورسره په افغانستان کې د سولې په اړه غونډې، اندېښنې او بحثونه هم ګرم شوي دي. دلته نن ورځ د جګړې د قربانیانو کورنۍ راټولې شوي دي او پر حکومت او طالبانو دواړو ژغ کوي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي او بند وکړي، او ورسره د سولې په خبرو کې د قربانیانو کورنۍ ته مانادار ونډه ورکول شي.
سولې د مبهم او د ګونګ حالت وضاحت غواړو. سولې په کوم ځای کې بنده ده؟ چا سره بنده ده؟ ولې سولې نه کیږي؟
دورونه می شهیدان شو، پلار می شهید شو، چا پښتنه وکړه؟ پښتنه والا څوک شته؟ څوک پښتنه کی نه؟
طالبانو په ویلایمه کې ویلي چې افغان حکومت د یو نظام په توګه نه پیژني، بلکې له امریکا سره د تړون له مخې یوازې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي چې هغه د ټولو شکیلو اړخونو د ګډون په معنا دی. خو دلته بیا افغان حکومت د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ د دویم سند په اړه د بحث کوربه دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د افغان حکومت د سولې تګلاره ټاکي چې د طالبانو د ادغام په اړه هم پکې خبرې شوي دي.
وای چې زه اصلا تا په رسمیت نه پیژنم. هغه د افغانستان حکومت نه بولي، هغه د کابل اداره بولي. کله چې د کابل اداره یې بولي، د کابل اداره بیا د طالبانو په اصطلاح په دې هیله ده چې طالبان ناسي په حکومت کې مدغم سي او د دې سره یو ځای سي. نو زه فکر کوم چې دا واقعي بینانه نه ده.
په کابل کې له 15 ولایتونو راټولې شوي ښځې که یو خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر پیل او اوربند ټینګار کوي، نو بل خوا د سولې په برخه کې د ښځو د استازو لپاره لږ تر لږه 10% ونډه غواړي.
ښځه ځانګړې اندېښنې لري، ځانګړې غوښتنې لري. ښځه باید مطمئنه شي چې هغه چې شنه چې دوی نګران دي هغه ته جواب پیدا کړي، تر څو پورې پروسه کې هم دخل اوسيږي او نه هم د پروسه حمایت وکړي.
د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله له افغان مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې دغه پلاوي به د اسلامي جمهوریت په استازیتوب په یو خوله او د خلکو په ملاتړ له طالبانو سره د سولې خبرو ته ولاړ سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مجد خبرونه اوري. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې پر روان بهیر کې د خپل حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي، او آی چې د سولې په بهیر کې باید د دوی استازو ته هم ونډه ورکړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د دوی په لومړیتوب کې ځای لري او پوره پاملرنه به ورته وکړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې باوري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په درشل کې د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ د سولې په مذاکراتو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د شهیدانو د وارسانو او د جګړې د قربانیانو د ملي ټولنې لزګونه غړي چې د شنبې په ورځ د کابل په حضوري چمن کې راټول شوي وو، په یو پریکړه لیک کې د سولې روانه پروسس خدم لاټړ په سرګندولو سره د افغان حکومت څخه وغوښتل چې له طالبانو سره په خپل مرکزي پلاوي کې د دوی استازي ته هم برخه ورکړي. د دغه ټولنې یو غړی شعیب امیری د پریکړلیک د لوستلو پر مهال وویل
انجمن ملی وارثان شهدا او قربانیان جنگ
د شهیدانو د وارثینو او د جګړې د قربانیانو ملی ټولنه له حکومت او طالبانو څخه غواړي چې ژر تر ژره اوربند اعلان او بین الافغانی خبرې پیل کړي، ټول خاندونه له منځه یوسي او هم د شاند جګړې د قربانیانو او د شهیدانو د وارثینو استازي په بین الافغانی مذاکراتو کې ومني. دوی هم د شاند افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر شفافو خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د مبهمې اجنډا په اړه باید خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د دغه ټولنې بلغړی صدام افغان چې پر وینای شوخوا یو ویش ورځې وړاندې د نا امنۍ په یوه پیښه کې د خپل طرز ویل لاس ورکړی امریکا غږ ته وویل
دولت طالبان سره کومه اجنډا لري دا ډېره مبهم پروسه ده، ملت باید توضیحات ورکړي. یو مونږه قرباني ورکړې دي مالک ته او بل داسې چې مونږ ته چا مخ نه دی اړولی، دوی چې مونږ قرباني ورکړي دغه ارزښتونه دي او ملي ګټې دي مالک دي، نو مونږ ته باید په هغه میز کې چې طالبان سره د افغان حکومت کینی باید مونږ ته خبرې کې ونډه ورکړل شي. دویم نمبر ته دلته د سولې ادرسونه دي، مونږ د سولې درد خی خصوالی سو لکه د مصالحه علي سورا سوا د سولې وزاره سوا د سولې علي سورا سوا په دا کې باید مونږه استاذ ته باید ونډه ورکړل شي. مونږه هدف ته نه ده
تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره پر روانه پروسه کې چټکوالی، په دې پروسه کې د بهرانیانو د مداخلې مخنیوي، د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غوښتنو د عملي کولو لپاره د مشورتي لوی جرګې رابلل او د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بې پرې او عادلانه همکاري نورې هغه غوښتنې دي چې دغه ټولنې ورباندې ټینګار کړی. د افغانستان د جمهوري ریاست د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو دغه غوښتنو ته په غبرګون کې وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړی توبونو کې ځای لري او ورته به پوره پاملرنه وشي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوراني وزيري امریکا غټول چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د هیڅ وګړي حقونه له پامه ونه غورځول شي او نه به هم ور باندې معاملې وشي.
د افغانستان ټول خلک د جګړې قربانيان دي او له دې عمله ډېر زیاتې سختې لیدلې دي او هم ځپل شوی دي، نو په دې خاطر چې مونږ وکړی شو چې او تلپاتې سولې ته ورسیږو او نور په وطن کې وینې بهیدنه بند شي او نور مونږ د جګړې زیاتره قربانيان ونه لرو باید د مذاکراتو
میستولر شو. جګړې د قربانیانو کورنۍ په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د خپل حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغان حکومت دغه خبرو د پیل لپاره د 300 هغه جنجالي طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر پیل کړي چې ور باندې حق العبدی ادعا وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا تیر ورځ وویل چې له دغه شمیر اتیاتنه طالب بندیان خوشی شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د شوزو شبکه وایي چې د سولې له مشورتي جرګې وروسته هیڅ طرف د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره بهانه نه لري او باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او په لومړنیو مذاکراتو کې په اوربان توافق وسی. لیمینیازی لکابل په دې باره کې رپورت راستولی.
یو شمیر افغان فعال خزی وایي چې حکومت او طالبان باید د سولې مشورتي جرګې پریکړه ته درناوی وکړي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا خزی وایي چې د مذاکرات په جریان کې باید اوربند وشي. د افغانستان له 15 ولایتونو څخه د خزو شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړل. دغه خزو د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند تر سره کیدو او په دغه مذاکراتو کې د خزو د پراخ ګډون پر سر بحثونه وکړل. په ننګرهار کې د خزو شبکې غړي شبو اخونزاده په دې اړه وویل
موږ پر دواړو خواوو غږ کوو چې د لومړی بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې د پر بشرپاله اوربند هوکړه وکړي. دا به د افغان اولس په حق کې لوی جفاوي چې د دواړو لورو جګپوړي سیاسي اشخاص په بهرنۍ هیواد کې په سوله ییزه توګه مذاکرات پر مخ وړي. پداسې حال کې چې په افغانستان کې د بیګونا خلکو وژل ته دوام ورکړي.
د خزو شبکې یوې بلې غړي شینکې کړو خیل په اړه ویل چې د سولې په مذاکراتو کې باید خزو ته پراخه ونډه ورکړل شي
او طالب هم باید په دې پوسی سي نن ورځ خزه چې شه دي توقع لري د راتلونکي نظام ته مشترکه جوړيږي او یا دوی به افغانستان ترازی افغان خزه باید دقیق مطالعه وکي او افغان خزه د افغانستان د مای نفوس ده. هر نظام باید افغانستان د خزه له حمایت او رای نه خپل مشروعیت اخلي. نو هیڅ ډله نشي کولی چې افغان خزه یو ځل بیا لیاد وباسي او فکر وکړي چې دا مهمه نه ده او یا غواړي چې د افغان خزه لپاره دوی تصمیم ونیسي چې دا بد نه عقلانه وي او نه به کوم خپل منطق ولري.
په افغانستان کې د خصوصي دغه فعالین وایي چې باید د سولې د ټولو خبرو اترو هدي اقل دیش فیصد ګډونوالي خزي وي. بل خو د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وویل چې افغان خزه د وسنی نظام یعنی جمهوریت ملاتړی دي.
ما حفظ نظام در افغانستان میخوایم، یعنی جمهوری اسلامی در افغانستان میخوایم.
دا وایي موږ د نظام پاتې کېدل غواړو، یعنی اسلامی جمهوری غواړو، ځکه دا د خلکو نظام دی او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او استبداد پکې نشته.
استبداد دا ونیس
د سولې مشورتي جرګې د پریکړې په اساس د افغان حکومت لخوا د څلور سوه جنجالي طالب بندیانو د خلاصېدو د بهیر په پیلېدو سره د افغان چارواکو په وینا د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستی خنډ هم لري شو، خو لا تر اوسه د یوې اونۍ په تېرېدو دغه مذاکرات نه دي پیل شوي. دغه خزي په داسې مهال د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیلېدو او اوربند ترسره کېدو غوښتونکي دي چې افغان حکومت هم تل د بین الافغاني خبرو پیلېدو په هدف د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په پکتیکا کې د ډیورن کرښې ته څیرمه سلګونو خلکو د پاکستان پر ضد لاریون کړی دی. دوی پر کونړ او پکتیکا ولایتونو وروستۍ راکټي بریدونه غندلې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ لري.
دغه لاریون چې د پکتیکا سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و، دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه رابلل شوی و او د پاکستان پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په پلوي شعارونه ورکول. دوی د ډیورن کرښې له ها غړنه د پاکستاني پوځیانو له لورې د راکټونو ویشتل او له کبله یې ملکیانو ته اوختې مرګ ژوبله وغندله او دا یې له بین المللي قوانینو خلاف کار وباله.
پاکستان د موږ ټولو بارونو باندې حمله کوي، راکټي حمله کوي، بمونه وروي، کبه کومه ولسوالۍ یا بار مل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وروي، راکټونه وروي. دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د عزت لپاره ځوان کوو، د ابرو لپاره ځوان کوو، د غیرت لپاره ځوان کوو. فشار بیدار او چالاک اوسئ ترڅو موږ تاسو د خپل خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د لرین کډونوالو د پاکستان بیرغ ته اور هم واچاوه. دوی پر ډیورن کرښه د اغزن تارونه لګول هم وغندل او دای پر افغان خاوره تیری وباله.
موږ بیا هم د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ یو. که چیرته موږ هم ته دولت اجازه راکړي، موږ په خپله د دا کرکرنه کرښه مټوو، دا اغزن تارې له بېخه باسو او خپل خاوره په خپل نامه باندې کوو. او انشاءالله دا خاوره به د موږ په نامه وي، د موږ په خپله وي.
دوه طرف ته ولسونه قومونه دا څوک په دا کرغړنه کرخانه شي سره دی لاولای او دا د موږ عقیده ده چې دا یو ولستای او یو مو وطن دی او یو مو وینه ده او یو مو ژبه ده. نو دا به د موږ تاسو په دې باندې اتفاق وي چې هیڅکله موږ تاسو څوک نه شي سره دی لاولای.
پاکستانی مقامات ویلي چې پر ډیورن کرخه د وسلوالو کسانو د اوښتو د مخنیوي په خاطر پر دغه کرخه اغزن سیمونه لګوي. همدارنګه افغان حکومت ویلی چې د ډیورن کرښې له ها غړنې د راکټي بریدونو د مخنیوي په اړه له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې ترڅ کې څو ورځې مخکې پاکستانی مقاماتو بیا ویلي چې د یادې کرښې له شمالي برخې نه د بنشاهي دیر پر زیمه د افغانستان له لورې راکټونه ویشتل شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر بې اساسه بللی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بایسکل غلونی د غسیالۍ کې د شپاړو سولایتونو یو سلو شلو لوبغاړو ګډون کړي. پهلی نن لنینګرهار او کوراتلونکو درې ورځو کې به کابل او روسته کاپیسا، پنشیر او پروان ولایتونو ته لاړ شي. د بایسکل غلونی فدراسیون مشر فضل احمد فضلی د دغه سیالیو د پرانیست په وخت ویل د سولې پیغام رسول د ازادۍ ورځن مانځنه او ملي ټیم له د 15 لوبغاړو غوړه کولی موخې دي.
په همدې تور کې موږ د شپږ ولایتونو لوبغاړي لرو او تعداد لوبغاړو یو سل لوبغاړي دي.
موږ به همدا سیالي په څلور ورځې کې په څلور پړاوونو کې تر سره کوو او اخیرنۍ پړاو به موږ د خپلواکۍ په ورځ د پروان ولایت سره تر کابل به فیلنج پاډس لوبډلې په دې کې ګډون کې راتین کلو کې موږ د تر دې سره لوبډلو پر رسو او پر اتن کې کلو کې موږ بهرني ټیمونو هم د لوبو تر دعوت کوو.
د بایسکلز غلاونی زنو لوبغاړو خبري اعلان ته ویل چې څلور ولایتونو ته به 390 کیلومتر مزل وکي او په لار به د هرې سیمې اوسیدونکو ته د سولې پیغام ورورسي. قیس حیدری او خادم دوه لوبغاړي دي.
سولې لپاره خدا د هر زمانه لپاره چې ټول افغانانو ارزو ده چې سولې استحکام ومومي په ټول افغانستان کې چې موږ وکول شو نور ولایتو ته خپل سفرونه په آزاد توګه سفرونه وکړو. دا خو د ټول افغانانو ارزو او هیله ده.
د مومید بیبینان ای بایسکل است مسافات بسیار طولانی تای میشه مثل یک پیاموار سول.
بایسکل غلاونی فدراسیون وایي نږدې راتلونکي کې به د دغه برخې ملي لوبډله جوړه کی او له نورو هیوادونو به هم د سیالیو لپاره لوبډله افغانستان ته راوبلي.
اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. زمونږ روابط او ګډې تجربې وا چې موږ د خپل افریقایي هیواد دانډوالانو سره په تیرو لسیزو کې درلودلې د موږ سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 اوسنۍ ستونزې او پراخه پرمختیایي موضوعاتو چې په لاس کې لرو او په مخ کې پراتو دواړو کې هم مرسته وکړي. د امریکا د بین الملل انکشاف ادارې یا یو ایس ای آی ڈی د جون د میاشتې په سر کې د څه باندې 350 میلیون ډالر ژمنه وکړه چې د افریقا د لوی سارا د ټولو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کووډ 19 وبا ځواب پرې وویل شي. دغه بودیجه به د دې ډاډ ورکړي چې موږ د خپل ژوند ژغورلې ماموریت ته دوام ورکوو او د افریقا لپاره د چارو د سنبالونکو مرستیال کریس مالونی وویل کار او همدغه راز خپلو انډوال حکومتونو سره امرسته کوي چې د کورنلو ځواب ویل شي. مګر د چارو د سنبالونکو مرستیال مالونی وویل دلته زیات خطر شته ده. څه شي چې مې د بل هر شي نه زیات بیا د ساتي هغه د دوهم او دریم امر تاثیر دی چې کووډ 19 کوي. او له دې نه زما مطلب اقتصادي موضوعګانې دي. صحیح ځکه نو موږ اوس ډېر وخت د خوړو د مسؤلیت په باره کې فکر کولو باندې تیروو او د یو ایس ایر ډي لپاره دا یوه عنعنه ده چې موږ د کلیوال سکتور په باره کې کار کوو. مګر مخ په زیاتېدونکي توګه دا یوه خاري موضوع ده کله چې ګڼ شمېر خلک قرنطین شوي وي یا محدودیت پرې لګول شوي وي. څرنګه موږ د نغدو پیسو د انتقال په شان شیانو باندې فکر کوو او د دې ډاډ ورکوو چې له کلیوالو مارکیټونو نه مواد خارجي مارکیټونو ته ورسو. دا زموږ لپاره ډیره مهمه موضوع ده. مالونی ویل واقعا یوالو ستونزه ده چې موږ اوس په ټول افریقا کې وینو هغه د هیوادونو د تاثیر سره داسې چل چلن کول دي چې کمی ژمنې لري. یعنی دا چې داسې شان دي چې مرسته کوي یا د هیواد په مخ کې خنډونه اچوي او د کووډ 19 نه د یوې وسیلې په حیث کار اخلي چې په درسته وچه کې خپل استبداد او ظلم پرې زیات کړي. ځکه نو د مثال په ډول څه باندې 40,000 زمبابویان بندر شوي وو چې د محدودیت د لګولو له مقرراتو نه سرغړونې کړې وې او د بشري حقوقو په ارتباط ډېر تورونه لګول شوي دي. ځکه نو موږ غواړو د دې ډاډ ورکړو چې په دې باره کې فکر کوو څنګه د مدني ټولنې سره په کار کولو کې برخه اخیستلی شو کله چې د دې په شان ستونزه پیدا کیږي د هغې غم وخورو. د چارو د سنبالونکو مرستیال مالونی وویل په عین وخت کې ډېر زیات غلط معلومات وي چې پیشنهاد کیږي او ځکه نو موږ واقعا د ساحل او د لویدیځې افریقا د نورو برخو په یو شمېر هیوادونو کې پیسې لګوو چې د راډیو سټېشنونو او د مدني ټولنو د ډلو سره کار کوو چې د غلط معلوماتو مخه ونیسو او د دې ډاډ ورکړو چې صحیح پیغام ورسول شي چې څنګه د دغه ستونزو سره چل چلند وشي. د چارو د سنبالون کې مرستيال مالونه ویلې زه په دې باور یم زمنګ روابط او ګډې تجربې با چې موږ د خپل افریقایي هواد انډوالانو سره په تیرو لسیزو کې درلودي د موږ سره مرسته وکړي چې د کورنلس وسانای ستونزې او د پراخ پرمختیاي موضوعګانو چې تر لاس لاندې دي او په مخ کې لرو د دواړو غم وخرو. درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله وه چې تاسو واورئ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.